وسلوال مخالفان په دې سیمو کې موجودیت نه لري او پاکستان په دې پلمه د افغانستان پر خاوره باندې د درنو وسلو حمله کوي. د غراس د امریکا د جمهوریت د کاندیدانو نظر د افغانستان په اړه هم اوري، خو په سر کې له قسیم سولمل او رحمت افغان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
سلام علیکم، هرکلی کوم. د هم د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر جیمز کانګام وایي چې د به افغانان پریکړه وکړي چې له چا سره د سولې خبرې کوي. ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به شفاف او عادلانه وي. او د ایران د نفت وزیر وایي پر ایران د لویدیځو قدرتونو له لورې د اقتصادي بندیزونو د زیاتېدو په صورت کې به د تیلو صادرات بند کړي. ده هم پوره خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي د سولې روان بهیر بین الافغاني پروسه ده او د پریکړه به افغانان کوي چې له چا سره د سولې خبرې کوي. جیمز کانګام پرون په کندهار کې ویل چې هیواد به تر 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د کندهار د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې د امریکا سفیر په کندهار کې ځینې پرمختګونه وستایل، خو ویل چې د اساسي پروژو په برخه کې هغومره چې شایي کار نه دی سوی. ولسمشر حامد کرزی وایي د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به شفاف او عادلانه وي. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل سوي چې ولسمشر کرزی پرون د دولتي او خصوصي پانتونونو له استادانو سره په کتنه کې ویل دا د دولت دنده ده چې راتلونکي انتخابات په شفاف او عادلانه ډول پر وخت ترسره کړي. د ویل چې له افغانستان د بهرني ځواکونو وتل نه یوازې د افغانستان په زیان نه دي، بلکې د ثبات سبب کیږي. د فاریاب والی د دولت له وسلوالو مخالفین غوښتي چې د لوی اختر په مناسبت خپل وسله پر مځکه کښېږدي. محمد الله بتاش د یو غونډې پر مهال داسې وویل: که په حکومت او یا حکومتداری کې کوم نقص وي او یا زموږ کومه تېروتنه کړې وي، زموږ څخه خوابدي سوي وي، رادسې زموږ سره دې کښېني چې موږ ځانونه اصلاح کړو. تر دې مخکې ولسمشر حامد کرزي هم په وار وار د دولت له وسلوالو مخالفین غوښتي وه چې سولې ته مخه کړي. او دا هم د سیمې او نړۍ څخه. د ایران د نفت وزیر رستم قاسمی وایي که چیرې د لانجمن اټومي پروګرام له کبله لویدیځ قدرتونو پر تهران نور اقتصادي بندیزونه لګوي، تهران به د تیلو صادرات بند کړي. قاسمی پرون په دوبۍ کې د انرژي د یو کنفرانس په څنډه کې په خپلو څرګندونو کې خبرداری ورکړ چې په مارکیټونو کې د ایراني تیلو قحطي به د تیلو بیې په شدت سره لوړې کړي. لویدیځو هیوادونو د ایران پر تیلو د روان کال له پیله بندیز لګولی. اروپایي هیوادونو د ایران د خامو تیلو رانیول ودرول. په عین حال کې اسیایي رانیونکو ته د ایران د تیلو صادرات له 10% پورې راکم سول. پرون وختي د ایران اسنا خبري اژانس د قاسمی له قبله راپور ورکړی و چې ویلي وه ایران د ورځې 4 میلیونه بیرل تیل تولیدوي، خو د پټرولو د صادرونکو هیوادونو سازمان بیا وایي چې د ایران د تیلو ورځنی تولیدات 2.5 میلیونه بیرل دی. سپینه مانی وایي ولسمشر باراک اوباما دې ته تیار دی چې له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام پر سر د 2-2 خبرې وکړي، خو دا مهال دغه خبرې اترې نه دي پلان سوي. د سپینه مانی ویاند جی کارني پرون وویل د اوباما اداره دې ته تیار ده چې خبرې اترې وکړي په دې شرط چې ایرانیان د خبرو په برخه کې جدیت وښيي. امریکا او ایران دواړو مخکې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور رد کړ چې ویلي وه امریکا او ایران په اصولو کې موافقه کړې چې خبرو ته کښېني. د دوشنبه په شپه د ولسمشری د انتخاباتو د کمپاین په وروستۍ مناظره کې ولسمشر اوباما ویل د لوژدې مودې ایران ته د دوړخیزو خبرو اترو د امکان پیشنهاد کړی دی. اوباما دغه راز ویل د امریکا په ملاتړ پر ایران لګیدلو نړیوالو بندیزونو د ایران اقتصاد ځپلی چې د ایران د پولي واحد ارزښت یې راټیټ کړی او د تیلو تولیدات یې ډېر کم کړي دي. په داسې حال کې چې په سوریه کې جګړې روانې دي، دولتي جنګي الوتکو په شمال لویدیځ کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې ښارګوټی ماران نومان بمبار کړی دی. پوځیان هڅه کوي چې له دې ښارګوټي څخه یاغیان وشړي. دغه ښار د حلب او دمشق ترمنځ د غځېدلې عمومي لوی لارې په اوږدو کې پروت دی. پر دې ښار د یاغیانو د کنټرول له کبله رژیم نه سي کولی چې شمال لویدیځ ته اکمالات او ملاتړي ځواکونه ولیږي. پرون له سوریې څخه د الوتکو ضد یو توغندي د ترکیه په خاوره کې 200 متره دننه د یو روغتیایي مرکز تشه کوټه وویشتله. چاته مرګ ژوبله نه ده اړولې. د دا تاوتریخوالی په داسال کې سوی چې نړیوال استازی لختر ابراهیمی هڅه کوي د اختر پر مهال د ښکېلو خواوو ترمنځ اوربند ټینګ کړي. که څه هم دمشق او یغانو په محتاطانه ډول د دې پیشنهاد هرکلی کړی، خو یوه لوری هم د دې پلان په وړاندې ځان متحد نه دی بللی. د قطر امیر پر فلسطینیانو غږ کړی چې فرقوي اختلافات یوې خواته کښېږدي او متحد سي. دا لومړی ځل دی چې د حماس تر کنټرول لاندې غزې تړنګ ته د قطر کوم مشر سفر کوي. شیخ حماد بن خلیفه ثانی د غزې په اسلامي پانتون کې د وینا پر مهال وپوښتل ولې ورونه د یو بل تر څنګ کښېننی او روغه ونه کړي. د د مقاومت او ازادۍ لپاره د څرګندې پالیسۍ د نه درلودو له کبله پر ویشل سویو فلسطینیانو انتقاد وکړ. د لیبیا خلک د معمر القذافي له دیکتاتوري څخه د خپلواکۍ د اعلان او اوله کلیزه لمانځي. تر اته میاشتنې کورنۍ جګړې وروسته د تیر کال د اکتوبر پر شلمه قذافي ووژل سو او یاغیانو د اکتوبر په درویشتمه د شمالي افریقا په دې هیواد کې د خپلواکۍ اعلان وکړ. د کلیزه په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د دغه هیواد زیاتې برخې له کړکېچ سره لاسو ګریوان دي. مخالف ملیشه د قذافي د پخواني رژیم ملاتړي او حکومت پر دغه سیمو د کنټرول هڅه کوي. او د ترکمنستان ولسمشر پرون ژمنه وکړه چې د مامورینو معاشونه او تقاعدي تنخواه به لوړوي او دغه هیواد به له زراعتي څخه صنعتي هیواد ته بدل کړي. ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف د 2015 مشرانو وزیرانو او سیمه ییزو استازو غونډې ته په وینا کې وویل سر له بل کال څخه به معاشونه 10% او تقاعدي امتیاز 15% زیات سي. ده وویل چې د ترکمنستان د ګازو له شتمنۍ څخه په استفادې به د خلکو له ژوند سطح لوړه کړي. ټاکل سوی د اکتوبر په 28مه ترکمنستان له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلې خپلواکۍ 28مه کلیزه ولمانځي. د خبرونو پای.
دوستانو، ازادي راډیو په منځنۍ څپه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په 1296 او د غراس په اف ام 100.5 څپه په لوی خارونو کې په ډیر صفه او واضح ډول اوریدل شي. د امریکا جمهور ریاست ته کاندیدانو باراک اوباما او میت رومنی ټینګار کړی چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د متحده ایالاتو پوځي ماموریت پای ته ورسیږي. د کونړ والی په دې ولایت کې د ملګرو ملتونو د دفتر تړل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او په عین حال کې ویلي چې د پاکستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو مشران په دې ولایت کې موجود نه دي.
دا یو مولانا پسې دوی راخیستې ده، لیکن دلته په زرهاو مولاناګان مونږ پسې لیږلي دي او زموږ خلک یې تباه کړه.
د افغانستان اوبو انرژي وزیر وایي نړیوالې ټولنې تر اوسه پورې له افغانستان سره د برېښنا د سترو بندونو له جوړېدو سره مالي مرسته نه ده کړې. د نړۍ چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او د نورو رپورټونو سربېره دا هم اوري چې میلیونونه مسلمانان موقعي معظمې ته رسېدلي ترڅو د سږ کال د حج مناسک پر ځای کړي. د خبرونه دوهمه برخه بیا ازادي او اوریدونکو ونس پروګرام ته ځانګړی شوی ده. د امریکا د جمهور ریاست کاندیدانو باراک اوباما او میت رومنی په خپل وروستۍ مناظره کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په پای ته رسیدو ټینګار وکړ. دواړو کاندیدانو په فلوریدا ایالت کې د نوي دقو لپاره په دې مناظره کې برخه اخیستې وه. د ساري محمد سالی په ریپورت کې اورو چې د افغانستان په اړه د مناظرې د چلوونکي پوښتنه څه وه.
که افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د امن ټینګولو توان ونه لري، نو امریکایي ځواکونه به بیا هم له افغانستانه ووځي. د امریکا د جمهور ریاست د انتخاباتو کاندیدانو ولسمشر باراک اوباما او میت رومنی په خپل وروستۍ تلویزیوني مناظره کې د پښتنې ځوابونه وویل. هم اوباما او هم رومنی ویل چې د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته رسیږي. په دې باب رومنی ویل
We've seen progress over the past several years.
په تیرو څو کلونو کې موږ د ځینو پرمختګونو شاهدان وو. افغانستان ته د اضافي سرتیرو لیږل بریالي هڅه وه. د افغان ځواکونو روزنه هم ښه پر مخ ځي. د 3,500,000 افغان ځواکونو یوه برخه دې ته تیار ده چې خپل امن وساتي. موږ به وکولای سو د انتقال بهیر د 2014 میلادي کال تر پای پورې بشپړ کړو. هغه وخت به مو ځواکونه خپل هیواد ته راستنیږي. ولس مشر باراک اوباما په افغانستان کې پر خپلو لاسترولونو خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې په افغانستان کې به د امریکا پوځي ماموریت په مسؤلانه ډول پای ته رسیږي. موږ د افغانستان او پاکستان د پولو په اوږدو کې د القاعده د رهبری مرکز وځپه، بیا مو د افغان ځواکونو ایجاد پیل کړ. اوس په داسې وضعیت کې یو چې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارو. دا چې افغان ځواکونه په غوره ډول کولی سي د خپل هیواد دفاع وکړي، نو بیا هیڅ دلیل نه پاتېږي چې امریکایان ووژل سي. موږ هلته د اوږدې مودې لپاره وو، اوس باید موږ او زموږ ائتلافي شریکان دا ډاډ ترلاسه کړي چې په مسؤلانه ډول ووځو او افغانانو ته هغه ظرفیتونه برابر کړي چې اړتیا ورته لري. خو به ما ونه ویل چې څو امریکایي سرتیري به تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې سي. د امریکا ولسمشر د 2009 میلادي کال په وروستیو کې 3000 اضافي سرتیري افغانستان ته ولېږل چې د دوی ماموریت تیره میاشت پای ته ورسید او خپل هیواد ته ستانه شول. د راپورونو پر اساس امریکا په پام کې لري چې په افغانستان کې د خپلو پاتې 8000 سرتیرو زیاته برخه د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان څخه وباسي. راپورونه وایي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي څو ورځې مخکې په واشنگټن کې وویل چې تر 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور ته اړتیا ده. خو مارک ګراسمن دا راپور چې ګواکې د امریکا د دفاع وزارت هڅه کوي خپل 15000 سرتیري په افغانستان کې پرېږدي ونه مانه. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د روان کال د مې میاشتې په لومړۍ نیټه د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ. دغه توافق د نورو مسایلو ترڅنګ دا دوه اړخیز تعهدات هم له ځان سره لري. د ګډو ډیموکراتیکو ارزښتونو غښتلتیا او ملاتړ، د اوږدمهالې امن تامین، سیمه ییزه همکاري، ټولنیزه او اقتصادي پراختیا او په افغانستان کې د حکومتداري د بنسټونو تقویه کول. امریکایي چارواکي وایي افغانستان ته به شان نه کړي. اوس به وګورو په امریکا کې د جمهوري ریاست انتخابات چې شاوخوا دوی اونۍ وروسته ترسره کیږي د چا په ګټه تمامیږي. دوباما کرامنی وروسته به معلومه سي چې د امریکا د راتلونکي ولسمشر په بهرني سیاست کې افغانستان کوم موقف لري.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ملګرو ملتونو په کونړ کې خپل دفتر تړلی دی. د کونړ والی وایي چې که څه هم د دوی چارې به پر مخ ځي، خو د دې دفتر تړل کېدل به دوی ته په ځینو برخو کې ستونزې پیدا کړي. دغه راز فضل الله وحیدی په خپل مرکه کې له ازادي راډیو خبرې سره دا هم ویلي دي چې د پاکستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو مشران په کونړ یا د افغانستان په نورو سرحدي سیمو کې موجود نه دي او پاکستان په دې پلمه په کونړ بریدونه کوي. له ښاغلي وحیدی سره د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري مرکه کړې. د کونړ والی وای
یو نما فقط دلته دغه د خې حکومتداري په مورد تخنیکی همکاری مونږ سره کوله، بیا د انکشاف په مورد هم دوی بازه تخنیکی، خو په مجموع کې دوی تخنیکی همکاری کوله، بل څه داسې خاص کار نه لرود. اما دا تخنیکی همکاری مونږ د پاره تبن مفید او ځکه چې مونږ روان په د ترقی په لارې یو او په دې لارې کې بازه نیمګړتیا لرو چې هغه البته د ملي او بین ملي پوهو او با تجربه او کسانو او ادارو ته ضرورت لرو چې مونږ سره په دې کې همکاری وکړي.
تاسو د یونما یا د ملګرو ملتونو دلته چې کوم دفتر او دغه په اهمیت باندې خبرې وکړي، اوس چې وتړل شو د دوی په نشتوالي کې به د کونړ په امنیتي وضعیت او همدارنګ په اقتصادي وضعیت باندې څونه بد اغیزه وکړي؟
بد اغیزه خو نه کوي، ځکه چې مونږ په خپل هم په اداراتو کې تاسو ته معلوم ده چې زمونږ دولتي ادارات یعنی که قضایا قوه وګوري په کونړ کې په مجرمونو باندې د اعدام حکم کیږي، د ښځو د حقوقو پوره رعایت کیږي، د بشر د حقوق په نظر کې نیول کیږي. او مونږ په هر اداره کې اوس داسې مسؤلین لرو، مثلا مونږ په پولیسو کې د بشري حقوقو د اداره لرو، او بل دا چې آزاد نور بشر د حقوقو کمیسیونونه دي په افغانستان کې، هغوی مونږ سره رابطه لري. نو دغه تشه د یوناما د دوی په واسطه ډکیږي، او د یوناما تک د دیزی نه په دې معنا نه ده چې دا بیخي مونږ ته شا وړو، نه، دوی د خپلو مشکلاتو له وجې تللي دي او دوی د زون په سطح اوس فعالیت کوي، چې البته په شرقي زون کې د دوی دفتر شته او د هغې لارې نه موږ سره خپله همکاري به ساتي. دا یې موږ سره وعده کړې.
تاسو د یونما د مشکلاتو په اړه ویل، امنیتي مشکلات یې درلودل که نه نور څه اقتصادي مشکلات یا نورې ستونزې؟
ما سره چې کومې خبرې کړې دي هغه کې ویلي دي چې موږ اقتصادي مشکلات لرو او دغومره دفتر چې لرو په افغانستان کې دا نه شو چلولی، نو په دې وجه باندې موږ محدود کړه خپل دفتر.
د یونما دفتر په داسې حالت کې تړل کېږي چې یوې خوا نه امنیتی مسولیتونه افغان ځواکونو ته سپارل کېږي، آیا فکر نه کوئ چې مخالفین به زړور شي، دوی حملې به زیاتې شي، همدارنګه پاکستان به هم نورې حملې زیاتې کړي؟
د هغه غاړې نه دا کومې مرمۍ چې راځي یا د استخباراتي شبکو له خوا نه دي او هغوی د هیڅ نوه قوانینو تابع نه دي. نه یې د یونما کوم پروا کړی دی او نه یې د بین المللي قوانینو کومه پروا کړې ده، ځکه تر ننه پورې دوی مرمۍ روان دي او راځي. تر یو وخته خو دوی بیخي منکر و، خو اوس به تاسې اورېدلي چې اوس ویلي دي چې فلانی هلته دی ځکه مونږ دا مرمۍ ولو. نو ښه به دا و چې منکر نه وای، په اوله کې دا خبره کړې وه.
پاکستان هم دا وایي چې کونړ کې مولانا فضل الله دی به دا مرمۍ ته دوام ورکړو تر څو پورې چې مونږ ته دا ونه سپارل شي. څه فکر کوئ، مولانا دلته شته؟
داسې ده چې دا د دوی اول دروغ نه دي، ځکه چې د دوی دروغونه د ابتدا نه شروع. یو وخت کې دوی ویل چې اسامه په کونړ کې دی، مګر اسامه په داسې ځای کې ووژل شو چې هلته عادي پاکستانی هم نشي تلی، افغان خو بیخی نشی تلی. نو دغه هم یو بل دروغ ده چې دوی وایي. اما دا خبره زه منم چې د ډیورنډ د کرخې هغه غاړه کې داسې خالی ځایونه شته چې د دوی لاسرسی پکې نشته، او همچنان زمونږ په طرف کې هم بعضې خالي ځایونه شته چې زمونږ لاسرسی پکې نشته، ځکه دا 240 کیلومتره سرحد دی او 15 دروازې لري چې په هغې کې د دوی نظامیان هم شته او زمونږ نظامیان هم شته. خو که دا خبره دوی کوي، نو دوی د هغه درېګونې کمیټې ته مراجعه وکړي چې د دوی غړی پکې دی. هغه درېګونې کمیټې ته دا خبره وکړي او بیا هغې د دې لپاره به فکر کوم چې ښه منبع او مرجع همغه یې چې دوی ورته تری پر ټایټ چې وایي، د دې تری پر ټایټ کې خو اعتلاف هم شته، مونږ هم یو دوی هم دي. نو بیا دا خبره چې یو په بل پسې کوو دا صحیح نه ښکاري. دا فکر کوم چې ما کمیټې سره یې وایي، لکه څنګه مونږ د دې مرمیو خبره کمیټې ته وکړه او دوه ځله په پاکستان کې غونډې هم وشوې او دا اوس دوی ومنله چې دا کار مونږ کوو. یعنی دا د همدې کمیټې برکت.
یعنی هغه سیمې چې اوس تاسو ویل چې سرحد نه غاړه دي یا په ډیورن لاین باندې پرتی دي، که مولانا فضل الله هلته یا افغان حکومت کولی شي چې هغه ونیسي او هغوی ته وسپاري؟
په هیڅ صورت سره نه، ځکه چې هغه ځایونو کې چې زمونږ د امنیتي ارګانونو لاسرسی نه وي، زمونږ د سرحدي لاسرسی نه وي، نو مونږ د ډیورن د کرخې اخوا ته څه لاسرسی لرو؟ په هیڅ صورت دا کار نشي کولی. او دا د دوی هسې بانی دي. ټولې دنیا ته دا معلومه ده چې د دې ترورستانو د ټریننګ ځایونه، د دوی د روزنې ځایونه، د دوی د تربیې ځایونه، د دوی تمویل د کوم ځای نه کېږي او د کوم ځای نه کوم ځای ته راځي. دا یو مولانا پسې دوی راخیستې ده، لیکن دلته په زرهاو مولاناګان مونږ پسې لېږلي دي او زمونږ خلک یې تباه کړه. اوس دا خبره دوی کوي چې ملالۍ یوسفزۍ د وجه نه دوی دنیا ته بېخي رسوا شول، د مکتب په یو جلۍ باندې دا کار شو. دا اوس په مولانا دا فکر کوم چې د استخباراتي شبکو کار دی او د دوی د استخباراتي شبکه چې کومه ده یا ایسا دا ډېر فعال دی او فقط د دوی ټول فعالیت د افغانستان کې تخریب او د قبایلي ساحو کې تخریب انداز دی کار ناراضي.
په کونړ کې د ملګرو ملتونو د دفتر د تړل کېدو او د غلطه د پاکستان د حکومت د وسلواله مخالفانو او د هغوی د مشرانو د موجودیت په اړه مو د کونړ د والي څرګندونه واورېدې. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، که د انټرنیټ اسانتیا ولرئ، تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خپرونې په مستقیمه توګه د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په ازادي راډیو .com او یا ازادي راډیو .org باندې واورئ. د اوبو او انرژي وزیر وایي نړیوالې ټولنې تر اوسه پورې له افغانستان سره د برېښنا د سترو بندونو د جوړولو لپاره مالی مرسته نه ده کړې. محمد اسماعیل پرون په کابل کې یو خبري کانفرنس کې ویل، په تیرو څو کلونو کې په هیواد کې د برېښنا د وړو او لویو بندونو د جوړېدو په اړه سروېګانې بشپړې شوې دي، خو پیسې ورته نشته. هغه ویل د دارنګ بندونو د جوړېدو لپاره په میلیاردونو ډالرو مرستې ته اړتیا ده. حاجره مراد ماسومی په رپورټ لري.
دا اوبو او انرژي وزیر وویل چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د برېښنا د لویو بندونو په جوړېدو کې له مالي مرستې سره لیوالتیا نه لري. محمد اسماعیل وویل په دې اړه یې له نړیوالې ټولنې سره بیا بیا خبرې کړي خو څه نتیجه یې نه ده ورکړي. خو هغه وویل په دې برخه کې به د افغان حکومت هلې ځلې دوام وکړي.
جامع جهانی جو سرکههای افغانستان دګې به منابع مهم زیربنایي افغانستان ته فعلا کمک نکړي.
نړیوالې ټولنې له سړکونو پرته له نورو زیربنایي منابعو سره مرسته نه ده کړې. سرل دی چې بیا بیا مو په دې اړه خبرې ورسره کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې د بندونو له جوړولو او د اوبو د مهار کولو لپاره هیڅ مرسته نه ده کړې. خو حکومت خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي او اوس هم په و بندونو کار روان دی.
7 بند در سطح افغانستان فعلا کار ساختمان زو ادامه داره.
ښاغلی اسماعیل همداراز وویل چې په تیرو 8 کلونو کې په ټول افغانستان کې د برېښنا او اوبو د 800 وړو او لویو بندونو په اړه د سروې کار بشپړ شوی دی. دا نوموړي په وینا د لویو بندونو جوړول له یوې خوا میلیاردونو ډالرو ته اړتیا لري او له بلې خوا ډېر وخت ته. ویل کېږي چې د برېښنا په برخه کې د اساسي پروژو د نه تطبیق کېدو له امله افغانستان دا مهال د خپلې اړتیا ډېره برخه برېښنا له ګاونډۍ هېوادونو څخه واردوي. خو د اوبو او انرژۍ وزیر وویل چې په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د نفوس د پام وړ زیاتوالی او په خپل سر آبادۍ د برېښنا رسولو پر مخ کې نوې خنډونه رامنځته کړي.
کابل هم هر روز توسعه ادامه داره.
د کابل ښار هر ورځ پراخېږي. خو د ښار د نورې برخې 200 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري ترڅو برېښنا ورته ورسیږي. یقین لرم موږ دغه 2 میلیونه ډالر ولګوو برېښنا نوره هم غځیږي.
د اوبو او انرژۍ وزارت چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د برېښنا نوي سبسټیشنونه فعال کړي. دوی وایي دغه سبسټیشنونه به په کابل، لوګر، غزنی، کندهار، ارزګان او زابل کې نویو سیمو ته د برېښنا د رسېدو سبب شي. هاجره مراد، معصومی، آزادی رادیو، کابل.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
احمد شبر د نړۍ مطبوعات کتلی او د افغانستان پړې د مهمو مقالو مهمه برخه دروي.
د بریتانیا ګارډین ورځپاڼه په خپل تازه غنه کې لیکي بریتانیا غواړي په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکو شمیر زیات کړي. د ورځپاڼې په باور د ملکی تلفاتو د زیاتېدو له امله د بریتانیا مسکنیو څوکونو د جګړې له ډګر ځانونه لرې کړي دي او اوس پر مخالفو وسلوالو اکثر بریدونه په بی پیلوټ الوتکو کوي. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي بریتانیا په افغانستان کې اوس 15 بی پیلوټ الوتکې لري او 15 نورې ورلېږي. خو د بشري حقونو ډلې دا شکایت لري چې د بی پیلوټ الوتکو د توغندیو په بریدونو کې هم ملکیان وژل کیږي. د لویدیز یو بل ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز بیا تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې له افغانستانه په غم او احساس وطنه. دا لیکنه په افغانستان کې د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې خبریالې لورا کینګ لیکلې ده. میرمن کینګ په تیرو 2 کلونو کې بیا بیا افغانستان ته تللې ده خو اوس یې کار هلته پای ته رسېدلی. لورا کینګ لیکي دا ښکاره ده چې په افغانستان کې جګړه ده. مخالفان ځان وژونکي بریدونه کوي، خلک وژل کیږي، وړ وړ فشارونه شته. خو په دې هیواد کې هر غمجنه شیبه له داسې لحظو سره مله شوې چې زړونو ته لاره کوي. د لورا کینګ په باور د ماتو ګډو واټونو، تږېدلیو خټینو دیوالونو او ساړه واورین ژمي پر مهال چې کله د وچې ډوډۍ بوی د چا سپرشمو ته رسي نو د هوسایي احساس وربخشي. لورا کینګ بیا د دغه احساس یو بله بیلګه انځوروي او لیکي کله چې نجونې د ښوونځي په تورو جامو کې پوړنی پر سرونو د چا له مخې تیریږي، مسکی مسکی کیږي او په ماته ګوډه انګریزي چې برخوګانې له شرم تکسر شوي وایي هاوریو نو سړي ته عجیب احساس وربخشي. لیکواله بیا څرګندوي په افغانستان کې د کلونو له تیریدو سره دې نتیجې ته رسېدلی یم چې ډیرو هغه شایست چې د دې هیواد په خلکو کې شته لا هم سم نه دی درک کړی. د لورا کینګ په وینا په دغو ناپېژندل شویو شیانو کې یو هم هغه پیغام او احساس دی چې د افغانستان د معصومو ښځو او نجونو په څیرو کې تر سترګو کیږي او دا به یې کله هم هیر نه کړي. لورا کینګ بیا لیکي افغانستان د دې هیواد نه دی او کله به هم نشي، خو دلته ډېر داسې څه شته چې زړه یې ورپورې تړلی دی او په دې برخه کې دا یوازې نه ده. د دې په وینا ګڼ نور کسان چې له افغانستانه وځي دغه غم له ځان سره وړي.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د ازادي رادیو په د خبرونه په دوهم نیمای کې درته د ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام هم لرو. د دغراس اپ سعودي عربستان کې د حج د مناسکو د پیل په اړه هم اوري، خو اوس دا ورو چې کابل ښاروالۍ په دې اداره کې د اداري فساد له منځه وړلو خلکو ته د اسانتیاو د برابرولو په هدف د ښاریانو لپاره د معلوماتو مرکز پرانستلی دی. جمیله ظریف پی رپورټ لري.
په کابل ښاروالۍ کې دا مرکز د 1,200,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د امریکا د پراختیايي ادارې په مرسته جوړ شوی دی. کابل ښاروالۍ وایي چې د دې مرکز جوړولو هدف په کابل ښاروالۍ کې له اداري فساد سره مبارزه او خلکو ته د لاښو خدماتو وړاندې کول دي. کابل ښاروال محمد یونس نوندیش د سه شنبې په ورځ د دې مرکز د پرانیستلو پر مهال وویل چې په دې مرکز کې د ټولو مراجعینو شکایتونه او سوالونه ثبتېږي او دوی د حل کولو لارې چارې ګوري.
هر شهروندی که در مورد هر نوع فعالیت
هر څوک چې د خپل خصوصي کار په حق له کوم غوښتنه او یا ستونزه لري او یا د کور جوړولو، خارګوټو او نورو ودانیو جوړولو اجازه غواړي او که بل کوم سوال ولري نو کولی شي دلته ځواب ترلاسه کړي او لارښوونه ورته وشي. دوی کولی شي خپل ستونزې د 111 شمېرې له لارې هم ثبت کړي، خو هغه شمېره تر اوسه نه ده فعاله شوې. هر کله چې فعاله شوه موږ به خلکو ته ووایو. هلته موظف کسان ناست وي چې د خلکو پوښتنو ته ځواب ورکوي او کې نشو کولای نو اړوندو ادارو ته لیږي. ما ورته ویلي چې د خلکو د ستونزو یو کافي ماته هم راولېږي تر څو زه پخپله وګورم چې د خلکو شکایتونو ته اړوندو ادارو څومره لاسرسی کړی.
کابل ښاروالۍ دا مرکز په داسې حال کې جوړوي چې هر ورځ سلګونه تنه کابل ښاریان دغې ادارې ته د خپلو کارونو د خلاصولو په خاطر ورځي. دغه مراجعین په کابل ښاروالۍ کې شعبه په شعبه ګرځي چې د رپورټونو له مخې ډېر کله بیا دغه لیده کاته د رشوت اخیستلو او ورکولو لامل کېږي. کابل ښاروالۍ وایي چې د همدې ستونزې د له منځه وړلو لپاره یې دا مرکز جوړ کړ، څو خلک په مستقیمه توګه د دې ادارې له کارکوونکو سره په اړیکه کې نه وي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي هم د دې مرکز په جوړولو خوښي څرګندوي او وایي چې له دې کار سره به د دوی ډېرې ستونزې حل شي.
زلال محمد دا مرکز کولای شي چې دوی بیرته جوړ کړي او سیستم یې جوړ کړي چې ښاریان په سهولت باندې ژوند وکړي. مشکلاتو د پیاده رو مشکلاتو د تنظیف مشکلاتو خلک د ښار په منځ کې د خلک د کراچي او د دستفروشان مشکلات په دې کې ډېره او ډېره خلک په مشکلات وو او دا انشاءالله کولای شي چې دا مشکلات حل کړي.
دغه اداره په داسې حال کې د مرکز جوړوي او وایي چې د دې مرکز په جوړولو سره به په کابل ښاروالۍ کې د اداري فساد مخه ونیول شي چې خلک د ځینو نورو دولتي ادارو په شان په کابل ښاروالۍ هم انتقاد کوي چې په دې اداره کې فساد موجود دی. خو دا چې د دې مرکز جوړېدل به د فساد په کمولو کې مرسته وکړی شي که نه، دا به په راتلونکي کې څرګند شي.
نن په سعودي عربستان کې د حج مراسم پیلېږي. په دې مراسمو کې 1,000,000 او څه د پاسه 1,00,000 حاجیان ګډون لري. له افغانستان څخه هم سکال بزرګونو کسان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته رسیدلي. سالم محمد سالی په رپورټ لري.
په میلیونونو کسان د حج لپاره مکې مکرمې ته رسیدلي دي. د 15 کلنې فهما محمد النمر رویټرز اژانس ته وویل دا ویاړي چې په مکې ښار کې ده، ځکه دلته اوسېدل د مسلمانانو د یووالي پیغام ورکوي. د فهما په خبره دوی دلته سره راټولیږي او په بیلابیلو ژبو د واحد خدای عبادت کوي. ترکی زیارت کوونکی ډاکټر عباس کرمالی رویټرز ته خپل احساسات څرګند کړل.
When we say prayers any part of the world
کله چې لمونځ کوو د نړۍ په هر برخه کې چې مخ پر قبله دریږو، دا فرق له منځه ځي چې موږ شیعهګان که سنیان یو، باید سره رونه ووسو. موږ ټول یو یو، ټول تر یوه چتر لاندې. د شریعت پوهنځي محصل زیاد آدم چې د کینیا دی ویلي ډیر غواړي خپل پاتې عمر په مکه کې تیر کړي. د ده په خبره چې د نړۍ بله هیڅ سیمه د دې ځای په څیر نه ده. حج په کال کې یو ځل کیږي. هر مسلمان چې د دې فریضې د ادا کولو مالي توان ولري ورباندې فرض کیږي. دا ځل د سعودي عربستان چارواکو خبرداری ورکړی چې د سوریې د بحران په اړه د هر ډول اعتراض مخه نیسي چې د حج د مراسمو په وړاندې خنډ جوړ نه کړي. د عربستان د کورنیو چارو وزیر شهزاده احمد رویټرز اژانس ته ویلي که کومه پیښه کیږي تر کنټرول لاندې به راوستل سي. سعودي عربستان تیره اونۍ اعلان کړی چې له سوریې څخه به د زیارت کوونکو د ورتګ مخه ونه نیسي. چرواکی د حج د تیرو مراسمو پر مهال لزینو پیښو ښه خبر دی. د ساري په توګه په 1990 میلادي کال کې حمله کوونکو مسجد الحرام په خپل محاصره کې راوست. د لنجې دوی اونۍ دوام وکړ. راپورونه وایي چې په دې منځ کې په لسګونو کسان ووژل شول. دا ځل د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزیر ډاډ څرګند کړی چې په سوریه او نورو ځایونو کې لروانې شخړې سره سره به زیارت کوونکو ته کومه امنیتي ستونزه ورپېښ نه سي. عربستان چې د اسلام د ظهور سیمه ده د هغو یاغیانو ملاتړ کړی چې د بشر الاسد رژیم په وړاندې جنګیږي. دا په داسې حال کې ده چې د عربستان او ایران ترمنځ چې د سوریې ملاتړی هیواد دی اړیکې کړکېچنې دي. عربستان پر دهران تور پوری کړی چې په بحرین کې ناکراریو ته لمن وهي او د عربستان په شیعهګانو کې اعتراضونه پاروي. ایران دغه تورونه ردوي او وایي چې د حج د مراسمو پر مهال د هر ډول تاوتریخوالي د مخنیوي ملاتړ کوي. رویټرز اجنس لیکي په 1980 میلادي کال کې ایراني زیارت کوونکي د سعودي له امنیتي ځواکونو سره په شخړه واوښتل چې په نتیجه کې په سلګونو کسان مړه شول. نن چهارشنبه د حج د مراسمو اوله ورځ پیلېږي. د حج تر اداینې وروسته چې د اسلام د ستر پیغمبر لخوا هم تر سره سوی د جمعې ورځ د اختر اول ورځ ده. لوی اختر د مخکې تر مخکې تاسو ټولو ته مبارک وي.
حضرین بجې شوې دي، اوس هم د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي د سولې روان بهیر بین الافغاني پروسه ده او دا پریکړه به افغانان کوي چې له چا سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر حامد کرزی وایي د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات به شفاف عادلانه وي. ولسمشر دا څرګندونې پرون د دولتي خصوصي پانتونونو له استادان سره د کتنې پر مهال وکړي. د ایران د نفت وزیر رستم قاسمی وایي کچېره د لانچمن اټومي پروګرام لکبل الویدیس قدرتونو پر تهران نور اقتصادي بندیزونه لګوي، تهران به د تیلو صادرات بند کړي. سپینه مانی وایي ولسمشر بارک اوباما دې ته تیار دی چې له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام پر سر دوه په دوه خبرې وکړي، خو دا مهال د خبرې اترې نه دی پلان شوی. په داسې حال کې چې په سوریه کې جګړې روانې دي، دولتي جنگي الوتکو په شمال لویدیځ کې د یخیانو تر کنټرول لاندې شارګوټی ماران نومان بمبار کړی دی. د قطر امیر پر فلسطینیانو ژغ کړی چې فرقوي اختلافات یوې خواته پرېږدي او متحد سي. او د لیبیا خلک د معمول قذافي له دیکتاتوري څخه د خپلواکۍ لومړۍ کلیزه لمانځي.
تاسو زموږ غاکله ازادي راډیو اوري. د خبرونه پاتې برخه ازادي او اوریدونکو ونس پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې د اوریدونکو د پیغامونو ترڅنګ د جلال آباد د نظافت په اړه د اوریدونکو شکایتونه خبرو او بیا د ننګرهار له خاروال سره ور باندې خبرې هم کیږي. اوریدونکو ته اوریدونکو په تیرو سورزه کې پر زینو نور مسایلو هم خپل پیغامونه سب کړی چې په همدې پروګرام کې یو په بل پسې اوریدل شي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام ته موزه سالی پمینه هر کله کوم. په دې پروگرام کې د اوریدونکو د پیغامونو ترڅنګ د جلال آباد د نظافت په اړه د اوریدونکو شکایتونه خبرو او بیا د ننګرهار له شروال سره ور باندې خبرې کوو.
شپیم تاسو ګورئ چې په اکثره ساحو کې چې پاکی او صفایي روان دي، زموږ کار کوي او د ورځې هم کار کوي.
اوریدونکو په تیرو ورځو کې پر ځینو نور مسایل هم خپل پیغامونه ثبت کړي چې په همدې پروګرام کې یو په بل پسې اوریدلای شئ. د ازادي اوریدونکو د پروګرام په پایل کې د څو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه چې د پاکستان اړوند مسایل څېړلې دي، دغه پیغامونه به په ګډه وورو.
زه ولی افغان سعودي عربستان خبرې کوم. د څو ورځې مخکې چې د موږ د ګرام پیغمبر کاوی وسو او فلمونه جوړ شو، د دې باندې موږ خپایو او باید ټول مسلمانان خپاشي. په دې کې د سیمې د استخباراتو لاس ده. د سیمې استخبارات دا مشورې ورکوي دي په امریکا کې هم دغه خلک ده. پاکستان د استخباراتو دغه لاس کې چې کله په امریکا کې کورا مجد وسوځي، کله په کال په پای کې فلم جوړ شي، بل کال په منځ کې بیا کورا مجد وسوځول شي، دا د دې د کړی لاس سره دا یې چې په افغانستان کې جنگ شدت پیدا کړي. کله چې طالبانو کې څه پر ګراسي علي پښه خره ګراسي یار نور افغانان نه وزنو ستړي سو بد کار ده، ظلم ده. بس دې ته بیا یو کار وکړي، بیا په ټول دنیا کې یو لارینو نه راوتل. په افغانستان کې باید بالکل راوونی عزم ټینګ کړي، ارادې ټینګ کړي، رشوت مه اخلي، د وطن خدمت په اخلاص وکړي، ځانو وطن جوړ کړي.
زه
څرنګه چې پاکستان حکومت د ننګرهار د ګوشت ولسوالۍ خلکو ته خبر ورکړی چې دا سیمې پرېږدي چې موږ دلته عملیات کوو. زما د ګوشتې د خلکو څخه دا هیله ده د خپلې سیمې ساتنه دې پخپله وکړي او هېڅ چاته دې اجازه ورنه کړي چې په دې سیمه باندې حملې وکړي تر څو به موږ د حکومت په تمه شپې او ورځې سبا کوو.
عبدالرحمن رحیمی د کندهار ولایت څخه د کونړ ورونو ته چې د پاکستان تر مستقیم تعرض لاندې دي او د ملګرو ملتو سازمان امنیت شورای په اړه هیڅ اقدام نه کوي هغو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. رابط سجی ځای ته چې پاکستان ولې دا بریدونه ترسره کوي، پاکستان د څو اهداف لپاره دا بریدونه ترلاسه کوي. اول هدف یې دا دی چې دوی د کونړ پښتانه ورونه تر مستقیم یرغل لاندې نیولی دي. که چیرې اول څه د افغانستان د حکومت څخه دا تقاضا لرم چې دا موضوع د ستراتیژیکي لارې څخه حل او فصل کړي. که د ستراتیژیکي لارې څخه حل او فصل نه شي، پاکستان د افغانستان د تعرض لپاره دا کار ځان ته پیش کړی دي. چیرې موږ پر پاکستان باندې تعرض وکړو د ډیورند د کرښې په هاخوا هم زموږ پښتانه ورونه پراته چې نو هغه پښتانه ورونه به سبا زموږ په فکرمن وي چې تاسو پر موږ باندې جنګ وکړي. دوی به زړه ښه نه کړي افغانستان ته. نو د افغانستان د حکومت څخه هیله کوم چې د ملګرو ملتو امنیتي شورا ته په بار بار لا تکرار شي او پکې باندې تعرض نه پر کوي.
جنګ په خپله کرزي صاحب شروع کړی ده، یو ورور یې په پاکستان کې ده، یو ورور یې په افغانستان کې. زه په خپله ملي اردو کې وم او پاکستان کې کوم د تیر زمنو د ما راغله ویلې مونږ په ملایانو کې یو او ملي اردو مې وزه چې پاکستان نه ماجل رانه شي هېڅکله به جنګ قرار نه شي. دوی ښځې شل ډېر څه وزیران هغه چارواکي د دوبۍ یا روم بل ذکرې کورونه جوړ کړي دوی به لاړ شي، خو مونږ سره همداسې کوي. دوی دا جنګ نه قراروي. څلور پنځه میلیونه افغانان په پاکستان کې اوسي او سرنوشت زرداری صاحب کوي، نو هغه کله دې مونږ مني.
زه محسن جان د کونړ ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زه د مهاجرینو د مشکل په حق یو پیغام لرم. هغه پیغام دا دی چې د خاص کونړ ولسوالۍ کې مهاجرین د پاکستان څخه افغانستان خپل هیواد ته راغلي وو او د هغې ډېر زیات مشکلات وو چې ټکونه په سړک باندې ودرولي وو او د حکومت په همکارۍ باندې او د قومونو په همکارۍ باندې هغوی سره دومره ظلم او زیاتی وشو. د قوم حکومت یې تر اوسه د هغوی پوښتنه وکړه او د مشرانو او د کشرانو او د ځوانانو او بوډاګانو او د سپینګیرو ټولو یې داسې بې عزتي وله وکړه چې انسانیت ترې شرمېږي. هغوی په پاکستان کې مهاجر وو، امید هیله یې لرله چې خپل هېواد ته ولاړ شو د پاکستان د حکومت د ظلمونه به مخلاص. خو هغوی دلته راغلل، خو هغوی دلته د پاکستان د حکومت نه دومره ګیلمن نه وو لکه څومره چې د افغانستان د حکومت او د عوامو نه ګیلمن.
نو کریم الله د کابسا ولایت پنجاب ولسوالۍ د سپادر سمندر پیلې اوسېدونکی یم. زه هیله لرم کوم پاکستانیان دلته راځي او دوی په جیل کې اچي. زه خوایم چې جیل کې مور د کونړ داسې څه کوي چې زموږ وطن دښمن زموږ د وطن پاکستان او افغانستان.
خبرې کوم زما یو پیغام دی د ازادي راډیو څخه هیله کوم چې نشرې کړي. زه ولسمشر کرزي څخه غوښتنه کوم چې پاکستان سره ستراتیژیک تړون امضا نه کړي. دا ستراتیژیک تړون امضا کېدل د افغانستان په خیر هم بلکې د افغانستان په ضد باندې یو عمل دی. ستراتیژیک تړون د دوستانو سره امضا کېږي نه د دښمنانو سره. پاکستان زموږ 15 کلن دښمن دی او د دې سره ستراتیژیک تړون امضا کول هیڅ مفهوم او معنا نه لري.
زدلګر ولایت د دې سوري څخه خبرې کوم. مونږ دا مشکل لرو چې پاکستاني طالبان هغه ته راغلي دي او مونږ باندې لوی لارې هم کته کړې دي. د حضرت کمانډان او رسوا مونږ هم نه خوري. مونږ نه شو کولای چې نور ولایتو ته یعنی پانتونو ته او نور شو ته لاړ شو او مونږ حکومت دا خواهش کوو چې مونږ حضرت ته کوه راولي دي او که چېرته راونه دي نو مونږ سخت مشکل سره مخامخ یو او مونږ هم دغه لوګر ولایتي شورا او د پارلمان د لوګر د پارلمان غړو نه هم دا خواهش کوو چې زموږ غم وخوري.
زمانم شهزاده ده کونړ ولایت نه متاثره په تماس کې یم. زه د ملي اردو سرباز یم. زه د کرزي جمهوري رئیس نه دا هیله کوم باید چې پاکستان محکمه ونیسي. ہم تو بندی رہو گے ہم والا مسلمان زمین زنانا زمین بولوں گا زمین رکھوں گی تو بھی شہدان کی گی اور کچر تو بھی محکمہ نشنی والا بھائی چی خلا اگر محکمہ باندھی تھی اور کدے اگر نشنی والا بات مخلا بچائی دی بری دی بل تری اصفاری
دوستو اوریدن کو ٹیلیفونی پیغامون مو اوریدل اوس هم ورزو ننګرهار ته د جلال آباد شهر اوسیدونکو وایي شروالي د شهر نظم او پاکوالي ته پام نه کوي چې هر کال د دوبی پر مهال د شهر چټلوالي خلکو ته روغتیایي ستونزې هم پیدا کوي.
زه عزیز الله د جلال آباد ښار اوسیدونکی مونږ د حکومت څخه دا غواړو چې مونږ ښارونه ډېر چټل دي مونږ لپاره باید مراسم برابر کړي او مونږ د ریډیو والا یو په سړک باندې پرې د مشکلاتو له امله هر سړی بس غواړي چې خپل کاروبار وکړي دوی بس ډانګ نه واخلي چې سړک غاړ نه لري کوي او مونږ غواړو چې مونږ سره مرسته وکړي.
زما نوم امیر محمد دی جلال آباد ښار اوسیدونکی یم او د جلال آباد ښار فی الحال ډیر زیات چکړ او خټې او ګند زیات پکې او شروالي هیڅ نظافت خیال نه ساتي او کلرې په خپل شروالي کې ناسي هیڅ نظافت خیال نه ساتي. موږ هیله لرو چې دولتي چارواکو نه چې د شروالي موږ ته ښار صفا کې او ډیر مرستیاګانې رامنځته شو ډیر زیات مرستیا را پیدا شو مشکلاتو سره زیات اخته او هیله لرو چې ښاروالي دغه کار وکړي او موږ صفایي ته خیال وساتي.
سمسورم جلال آباد د هر یو تن اوسیدونکو په هر کې نظم بخي ګډ وړ د خروالي توجه نه کوي ورته سرکونو ته امدارنګ دکانونو تازه کې جلال آباد خار یو ورکوټه خار د امدارنګ دکانونو والا چې دی شو کې سونه سربارې د دکانونو مه ته هي پدراونه باندې پرې کوڅه د غړوانانو له خانه باندې ټول امدارنګ په عمومي سړک باندې غورپی راوتلې دي پرې شان ګډ وړي خې دي خروالي توجه ورته نه کوي په مشت مشت مو خروالي نه دلته چې دوی د سپای واغه پروسا په مخ ویسی.
د جلال آباد شهر د څو اوسیدونکو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. پر همدې مسلې د ازادي رادیو خبریال شاه محمود شنواری د ننګرهار له شاروال لالاغا کاکړ سره مرکه کړې ده.
خروسه محترم که تاسو ته په لومړي سر کې وای یو شمیر هوادوالو ځنی شکایتونه کړي وو چې د خار نظافت نه ساتل کیږي او خروالي دې ته توجه نه کوي کوم دې برخه کې تاسو ته وای چې تاسو څومره کار کړی دی؟
زمونږ د خروالي د غادو درې سو پرسنل چې دی دا ډیر کم دی او دا دومره بسنه نه کوي چې دغه 200,000 کسانو پورې چې په دې خار کې ژوند کوي د مختلفو ولایتونو د مختلفو ولسوالیو څخه تر اغلی تمیشته سوي دي ماجرین دي هغه خلک چې بې ځای شو د ګاندي هغه پکې دي نو دا ډیر مشکل دی چې درې سو کسان 200,000 کسانو سره صفایو پاکلو خو بیا هم مونږ اشارونه کړی دي مونږ سره د اسناف او خلک د وکیلانو گزار او د نور د خار خلک مونږ سره همکاري کړی دي خار پاکواله کې خو یوازې نه ستونزې زه چې ګورم چې خار ولې نه پاکيږي علت دا دی چې یو زمونږ نه کمبود دغه پرسونل دی او په څنګه کې د خار خلک همکاري ونه کی دا یو تربیه د خاري په خار کې نه یو خلک په خپل صحی پاکی نکی یواز فشار والی باندې نکی مون اکثر نړی ته چګورو نور ملک نور پای ملک خلک خپل خار پاک ساتي صفاکی یواز فشار والی دندنه دا هر یو خاري دنده ده او ان شاء الله مون خپل چ په دغه ګډ ماټ وسایت باندې او خپل دغه کم پرسنل باندې مون خپل شپوره ساغه شپیم تاسو ګوري چې په اکثر ساحو کې چې پاکی او صفایی روان دي زمون پرسنل کار کوي او د ورځې هم کار کوي ان شاء الله مون کوشش کوو خود دې د پاره اصلي د حل لاره ده چې یو په جلال آباد ښار کې کانالیزیشن سیستم نشته دی بل دویمه خبره دا ده چې د دې لپاره د ریسایکلن یو سیستم جوړ سي چې موږ وشو کولای دغه کوم کثافات چې دې زینه وزي ټول موږ وباسو په داغه نه مثلا کې دی سي چې کوم مواد چې داغه نه کاغذ جوړیږي یا پلاستیکی شی نه جوړیږي یا مثلا یوریا ور نه جوړیږي پارور نه جوړیږي هغه نه جوړ سي کوم شی نه استفاد کی هغه په دلرو دختو کې دا ډب سي ما سره وخت کې خارجيان واده کړو پی ار ټي خو لیکن اغوی دغه پروژه ونکلو شروالی دمر توانین لري دمر بودیجن لري چې مونږ شو کولای چې لوی سیستم ورته جوړ کیا کانالیزیشن سیستم جوړ سی په خار کې دنه یا د ریسایکلینګ سیستم جوړ سی نو فلیا زدا ستوم زشته ده.
امن خروسه په خار کې ځنی لاسی گاډي دی یا نور لاسی پلورین کې خسان لیدل کیږي چې دوی د خار د غنګونو یو لامل هم کیدل شي دغه په لپاره یو منظم ځای تاسو په نظر کې لري کنه وته جوړ کړم ده کنه چې چیرته ځنی هوادول هم د غوښتنه ده کدی د لپاره منظم یو خاص ځای ورته جوړ شینو کې د غنیګونی مخه ونیول شي.
زه به په دې کې لدومره درته وایم چې دغه کوم د کراچۍ زه فکر کوم دغه یوازې په افغانستان کې هم دا ستونزه نشته. دغه ستونزه په اکثره هغه آسیایي هیوادونو ته چې هغه تقریبا وروسته پاتې هیوادونه دي، لکه پاکستان کې ته وګوره دا ستونزه شته، په ایران کې وګوره دا ستونزه شته، په هندوستان کې دا ستونزه شته، نو په افغانستان کې هم دا یوازې په جلال آباد ښار کې دا ستونزه نشته، په مرکزي ښار کې چې د کابل ښار دی هلته دا ستونزه شته، نو موږ نه وایو چې دا ستونزه نشته. دغه په زرګونو خلق دی چې دغه کاروبار کوي، د دې لپاره خو اول زما په ان باندې دی یو افغان په صفت د دوی لپاره زمينه د کار په کار د چ بدلی او کار ورته پیدا شي. فرض مثال دوی لپاره یو فابریکه جوړ شي چې دوی په فابریکه کې کار وکړي، یا ورته یو بل لاره د حل پیدا شي چې د دولت په سطح دوی ته باید دا مشکل حل شي. بل موږ خپله شاروالي ته څه پکار دی؟ شاروالي ته دا پکار دی چې موږ ورته هغه ساحې چې هغه داسې ساحې چې د دوی هلته خپل کاروبار وچلیږي، موږ ته دوه درې ځایونه ورته تعین کړي دي، تثبیت کړي دي، خو دغه خلک هم نه ځي هلته. که موږ یې وړو دوه درې ورځې هلته زمونږ مدیریت تفتیش، بیا هم په ما خبر راځم چې هغه کم پرسونل لري، ټول زمونږ د تفتیش مدیریت شل پنځه ویشت یا دیرش پورې به پرسنلي دانش کولی شي دغه پنځه زرو کسانو مخه ونیسي. موږ سره امنیتي ارګانونه هم همکاري کوي، خو هغه مره همکاري نه کوي چې هغه ضرورت ورته دی، اړینه ده چې هغه مره همکاري ورشي چې موږ تر څه وشو کولی دوی مخه ونیسو. نو بل اصلی عمده اساسی کار څه پکار دی؟ دوی دپاره دوه کار چې مخکې خپل خبرو کې ویل شي، یو دوی دپاره دا پکار دی چې بدیل ورته دوی دپاره یو کار پیدا شي، یو زمینه د کار پیدا شي چې دوی خپل بچیانو ته ډوډۍ وګټي. دا یو خبره. دویمه خبره دا ده چې دغه ښار مونږ یعنی وزارت ښار سازی ته مونږ پیشنهاد لیکلی دی، پلان جوړ شي، ماستر پلان جوړ شي چې دغه جنوبي بای پاسه پورې دغه ښار لوی شي، چې مونږ اوسو کولی دوی دپاره په هغه ساحو کې یو خاصه ساحه ورته جوړ کړو چې هلته لکه جمعه بازار غوندې، یکشنبه بازار غوندې داسې یو ځای ورته جوړ شي چې دوی هلته وي او خپل دا کاروبار روزګار
دغه کار دپاره. تاسې پلان لرئ
د دغه کار دپاره چې مونږ ښار لوی شي؟ د دې دپاره مونږ تقریبا درې څلور کاله مخکې دا پیشنهاد مې لیکلی جناب والي صاحب هدایت باندې، دا تلی د مرکز ته. متاسفانه تر اوسه پورې هغه پلان نه دی راغلی چې دغه جنوبي پاس پر او دا ښار لوی شي. ادا مونږ دا غواړو چې دغه کوم دی په ښار کې تجارتي مثلا بعضې ګودامونه دي، دغه ګودامونو تجاران هم مونږ وباسو جنوبي پای پاس چې دا کوم رنګ روټ القوي سړک تیر سره دلته مونږ وباسو، دغه ستونزه د دې خلک حل شي او دا هم پکې مونږ پلان کې نیولی چې دې ستونزه مونږ حل
کړو. خیر اوسه محترم، په وروستۍ برخه کې تاسو راته وویل لکه څنګه تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، لکه څه هم د خلکو ته مې یادونه وکړه چې هغوی هم باید فکر وکړي تر څو د ښار پاک وساتل شي. دوی دپاره د عامه پوهاوي دپاره تاسو څه کړي دي په نظر کې څه لرئ، یا دغه ستونزو د حل په موخه نور کوم پلانونه دي چې تاسو باید په راتلونکي کې ترسره کړئ؟
مونږ د عامه پوهاوي له خاطر یوازې خپل د جلال آباد مونږ خپل حکومت میډیا نه لرو، کوم ملي رادیو تلویزیون چې دلته دوی ته مونږ خپل کلپونه لیږلي دي، په هر ورځ مونږ خپل د کوم چې دنصفاتي کارونه کوو دوی او په څنګ کې د دوی خلکو د آگاهۍ لپاره مونږ کلپونه ورکړي دي. د دې په څنګ کې مونږ خپله مجله لرو چې دغه په یو ربع یا په درې میاشتو کې یو مجله وزي د جلال آباد ښار، په هغه کې مونږ د خلکو د پوهاوي لپاره مونږ مضامین لیکلي دي چې ښه ادیبان په هغه کې ښه د ښار ښه پوه خلک چې هغوی خپل نظریات ورکړي چې خلک متوجه شي د ښار په پاکواله کې. د دې لپاره مونږ په اخبار د ننګرهار چې فعلا اوس اخبار وزي، په دغه اخبار کې هم مونږ اشتراک لرو، ته یو صفحه کې مونږ چې دوی سم صرفات راځي د شاروالي د وایدو نور کوو چې خلک عامول ولي او پوه شي لکه د خار په نظم په تنظیف او په پاکۍ کې مونږ سره هم کارو.
د ننګرهار شاروال لاله هغه کاکړ و چې د ازادي رادیو د اوریدونکو د شکایتونو په ځواب کې خبرې کولې. په پروګرام کې را سره اوسئ او پاتې ټلیفوني پیغامونه چې پر بیلابیلو مسایلو دي را سره واورئ.
اسدالله مال پرون ولایت شګد ولسوالۍ د شاخیر کلینا زمون په کلی کې صحیح مرکز نه کلینیک شته دی، نه بل صحیح مرکز نه داخانه شته دی. زما غوښتنه ده تاسو نه داده چې ما در پیغام له پروان د مسؤلین سره شریک کړئ، او بله غوښتنه مې داده چې زمونږ مکتب هېڅ تعمیر نه لري، تعمیر هم نه لري او چوکۍ نه لري نه لري، او په مونږ مکتب کې د مورنۍ ژبې کتابونه نشته دی د پښتو ژبې. نو زما غوښتنه ده تاسو نه داده چې ما در پیغام ده
د وزارت معرف سره شریک کړئ. د خبرې کوم زموږ مشکل دا د لرغۍ سیزمې د سیمې سقوط دی، له ډېرو سیمو سره مخامخ یو، ولې دولت دوی هکله اقدام نه کوي؟ شوي حتی که یو هنرمند هم راشي وړه خبره وشي، ټول مطبوعات پرې غږېږي، هر څوک پرې غږېږي، کاروایې راندي د غزنې په جغرافیه کې اسلامي او شرعي قانون تطبیق شو،
حقوق بشر ته ای هر څه دی او دغه واغه ترهلی کوي او د موږ د برسنه غدي په موږ باندې فایرونه کوي هر ورځ موږ له ځان دي هر مشرات مترسي ولې موږ هم څه نخري
ونزل احمدان دې دې اوري ول سوالای څخه ورامو خو چې مشکل لرو دي لار دې پښتو ته خبر مشکل لرو چې په یعنی کوم ځکه چې په سړي په 5 کیلومتره کې یا 2 کیلومتره کې بیا غلره وځي اکثره موږ د شپې چې تک موږ ته پته لګي دا غلره ټول محلي پولیس یو عسكر دي د پایتون څخه پتلون نه راوتلي وزیر داخله څخه هم خوغلی پتان کې هم دا هیله ده چې دا کارو مخنیوي وکړي
زه دا اکازو د کینی وشدون کایم احمد زوی دغه زموږ په کلی کې ډېر چورو چپاول شوی دی او حتی پیسې حتی د ښځو له شپې او شان مکمل ورسوي دي دا د حکومت د چارواکو د تخواتو شمېر زموږ سره شوی دي او خصوصا ملي پولیس او سرحدانو دی و ډېر غټ غټ کارونه په دغه باندې کړی دي
زمانم عبدالقادر ته د ملي اردو سربازان د پولر د ولایت نه تاسو سره تماسي د سرویس یک مداخله کوم باید چې موږ څخه خراب نامي موږ منظم کړی په اورو سلاګان موږ هیڅ وخت جواب نشو ویلای موږ د شون سره څنګه مستوي باید چې پاکستان نامه په باندې راځي کونر دی وګلې له سالي کې قانون په دې اردو سربازان خلګي ځانګړي د ټول شهیدان شو
نشر کوي
خبره کوم از د کرزی بابا راهله کوم چې دغه رشوتخواره دی ورکه دغه رشوتخواره چې د کندک یوول د لوسی په کندک یوول د پیسې خلې د سکور نه پیسې خلې تل خرچې سربازانو حق خوري ولې دې هم نخوري ولې یو ماما خوري ولې په یو لوس شي ولې د سرباز سره پښتن نشي کولای
زه خواندم مینوال د پکتیا ولایت زادی هری بولسواله اوسیدن کیم سر جنرال بسم الله خان محمدی او د ملي اردو لوی درسي شیر محمد کریم ته आवाज کوم چې د ملي اردو پولیسو کې ښه پورا بدلون راوړي لکه د ملي اردو جنرالان افسران د ملان او دران سرتیری باید په اول قدم کې باید د نفرم څخه استفاده ونکړي په دوهم قدم کې اکثره د ملي اردو ځوانان پر انجرو کې خپل شخصي کارونه کوي بعضې سربازان یو کال کې کور ته رسختي نه ځي او بعضې سربازان چې لږ واسطه ولري هغه په درې میاشتو کې کور ته ځي بعضې افسران په 5 کالو کې ترفیع نه کوي بعضې افسران په کال کې رتبې اخلي د ملي اردو ډېرې خالیګاوې لري نو محترم د ملي دفاع وزیر او د لوی درسي صاحب څخه دا هیله کوو چې دغه اصطلاحات زر تر زره راولي د خدای په امان
دا ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
دا اټکه عمران خان ته د پښتنو د خمنې ته د پنجابیانو او د پاکستان د استخباراتو په لارښوونه هغه لريون وکړ کتر ته د پښتنو دوست وي هغه پښتنو مشران هغه د بلوچستان مشران د پاکستان د استخباراتو له خوا وجه لګیږي ته د هغوی د وژنې غندره ول نه کوي چې د بيټولو د تیرو له حکومت تر هغه کوم عرب چې د پښتنو په وژلو په سړي عرب نه راغلي د هغوی د ملاتړ غوښتنه کوي تا دا لريون د پښتنو د غندنه د لپاره د پښتون قوم د بي عزتۍ په خاطر دا لريون کړی دا
نشار احمد در غنده کنده در غنده او دو رسوالی شخص خبری کهوم زماد او در رئیسی که شخص کمانده نمیه در کنده دی دیوائی ویره هر خلق هر اشکار یا هر دوکمت کم خلق سیزی سی زنم که دعوه مصره یا دعوه مصره باسیلن که نرماد دس خدا خواهش که که دی رسیا تاکار بیه پر رسیا شروعی دی پر مطبعاتو پر اعلانات که نو دا ارغندا ولسوالی د ګل فلاشه د کلی د پوشکې د اشکرو څخه د کندهار د ارغندا ولسوالی ګر د خلک په عذاب دي په زور اناج نی غواړي په زور پیسې نی غواړي په زور ورور بنجانې یې او الور کوي تکول ورکوي نو زما او په ځای د راشي که څخه زیاته د هیله د شیدې دغه کومندان بدل کی یا یشت کی
پښتنو وطن دوشم د برک برک ولسوالۍ نه لوګر ولایت برک برک ولسوالۍ کې سالک طبقه د ښه کار نه ورکوي او په بعضې ځایونو کې همتن ورکوي او په بعضې ځایونو کې بېخي همتن نه ورکوي او ډېر مشکلات سره موبایل هم روښ کېږي. افغان وطن دوشم د ښایسته لوګر نه په لوګر ولایت کې تایری او هلیکافته ډېر زیات ګرځي او شپې او ورځې ماشومان شپې له خوب نه راپاڅوي او کله چې چاپه اچوي دوی مسلمانانو غرونو ته ډېره د زدکې رسوي او خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. هیله کوم چې دا مشکل حل شي.
دلاران د نیمروز څخه تاسو ته مخاطب یم. د وزارت معارف څخه احترامانه خواهش کوم کوم مکتبونه چې د نیمروز او فراه په ولسوالۍ کې جوړ شوي دي په هغوی کې معلمان په رشوت یا سفارش راغلي دي، ماشومانو ته درس نه وایي، هغوی د شپږم کلاس فارغ دي، ټوله ورځ لمر ته انار یا چای خوري او په بعضې مکتبو کې زورور خلک خو مېږې یا پسونه دروي، دوه سنفه یې د پروړو ډک وي، نورې مېلمانخانه وي. معلم او ملا خو د بچو د تعلیم معمار دی، وزارت معارف ولې دغه نه تعقیبوي؟
داسې یو خبره ده چې په 1983 کال کې د ټولو متقاعدینو په رابطه چې هم پکې ډګروالان جنرالان او نور ښکته پایین رتبه خلک موجود وو د کرزي صاحب د احکامو په اساس باندې په 1983 کال کې مزد دوی افزود شو او 15% فی نفر ته تعین او تثبیت شو. اما په جریان د کلونو کې 15 کاله دغه امتیازات چا ور نه کړل او نه یې هغه متقاعدینو ته ور وسپارل. نو په لحاظ زموږ امید او تقاضا د تاسې نه دا ده چې دا لوړو مقاماتو ته یعنې هغه چې په ریاست ته فساد ادارې کې دي دغه زموږ پیغام د ټولو متقاعدینو له خوا نه چې دا کیسې وهل شوي دي یا د خزینې د تقاعد په رابطه کې او یا د مالي د وزیر صاحب د مالی په رابطه کې.
دا عمران وزیر د پکتیا ولایت د پټان ولسوالۍ د ډاکټر ته خبرې کوم. ما د افغانستان ولسمشر حامد کرزي کومه ویډیو د راډیو څخه چې خپره شوه هغې خبرې ما واورېدې د درنګو وسلو تاکړه چې کړې وې هغو خبرو ته موږ هرکلی کوو. د پکتیا ولایت د طبقنۍ ولسوالۍ کې مرکزي ځواکونه موجود دي، هغوی زموږ پولیسو سرحدي پولیسو ته د ملي پولیس ته درانی وسلې نه ورکړلې نه ورکوي. ما د یو ټولو ولسمشر حامد کرزي نور دفاع کورنۍ چارو وزارت څخه دا هغه غوښتنه ده چې هر سرحد ته درانی وسلې واستوي په خو دې د څمکنۍ او ډنډي پټان ولسوالۍ ته هېڅ سپکې وسلې درانی وسلې نه لرو.
وفضل الرحمن د خوست له څخه خبرې کوم. زه په دې فکر کې هم چې د افغانستان څخه امریکایان ووځي د افغانستان کې به امنیت څنګه راشي. اوس امریکایان فعلا په افغانستان کې دي، اوس امنیت ټینګ نه دی او که چېرته امریکایان افغانستان څخه ووځي نو ډېر بد حالت ته راشي.
دل فرزی د ارمند خبرې کوم. د افغانستان د رئیس دولت څخه دا غوښتنه ده چې ډاکټر نجیب خو یو خارجي استخباراتي کړی و شهید کې او په کابل کې رضوانند کې په کار ده چې د استاد رباني ټول زده چې د اوکې ته پیکېږې د پانسلو دوایي ډګرو په سرو هغه یو کامرمان و د ملت ته تا د ځان قربان کړي دای چې هغه د ملګرو ملتو ته په دې حال کې تپوس شو کې چې دا استاد سره بندي وو په څنګه تلل دی د میان زوی ورسو دی خو د ملګرو ملتو سره یو اسیر و.
د ازادي راډیو کارکونکو څخه دا غوښتنه لرم چې دوی باید یو داسې خپرونه جوړه کړي چې د افغانستان تاریخي ځایونه او تاریخي ځایونه او غرونو درو د سیمې معلومات موږ ته د ازادي راډیو له لارې راکړي.
د غزنی څخه زه حامد یم او د ګډون لري څخه زه دا مشکل لرم چې په غزنی کې د کرکټ میدان نشته او ښه میدان هم نشته.
کابل مرکز نه څلور دروازې دي چې وا جنوبي ولایتو ته سفر کوي مسافرین، یوه مشرقي ولایتو ته سفر کوي، وا شمالي ته، وا جنوبي غرب ته، هرات کندهار ته. تاسې له بهتره معلومه ده چې څو ورځې مخکې د غزني ولایت کې چې درې سوه درې نمبر موټر کې څلور پنځوس نفره تلاب شول. دا د بې احتیاطۍ د یوه عجي دغه پېښې ترافیکي پېښې منځ ته راځي. نو ترافیکو مدیریت یا د ترافیکو ریاست دا افکار دی چې هغه موټر چې مسافروي مسافر وړي راوړي هغو وازه باید کنټرول کړي، هغو سره باید داسې د اتې صنعت وي چې د لاره څومره دی او په څومره وخت کې د تی کړی دی. ملامېږي چې د اتې د راغلی که ورو راغلی. نو دغه پېښې مخنیوی په همدغه شکل کېږي چې ډریور احتیاط وکړي او سپرلی د زغم څخه کار واخلي چې هغه ډریور مجبور نه کړي چې تیز لاړ شي.
له همدغه پیغام سره اوسنی پروګرام دغلته پای ته رسیږي. ستاسو له همکاري او ملګرتیا مننه. د ازادي راډیو نورې خپرونې واورئ چې د ماښام تر او دوام کوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.